ستړي مسی وخت مازیګر 15 بجې سوی نن د جمعې ورځ د 2018 میلادي کال د جنوري 15 نیټه ده. د مشالې ګروپ یو بلګړي کې مو زه عبدالحی کاکان هرکلی کوم. هیله ده روغ جوړ او خوشحاله یاست. دا د نن ورځې د نهسته خپرونو وروستۍ کړي ده. د پاکستان، خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمو او افغانستان په اړه رپورټونه، مرکې او څېړنې لرو. د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. په پیل کې به ګوریوال کاکړ ته وار ورکړو چې د سیمې او نړۍ خبرې وکړي.
نمړی د مهم خبرونو سرټکی. د شمالي وزیرستان مشران وایي خپل سیمو ته ترستنېدو مخکې د قبایلي سیمو پر اصلاحاتو هیڅ خبرې نه کوي. د خبر جنسي د باړي بازار شاوخوا اوه کاله پس په رسمي توګه د کاروباري حل زولو لپاره پرانستل شوی او د ملګرو ملتونو د خپلواکو شنونکو ډله وایي د ویلي کلیکس ویبپاڼې جوړوونکی جولین اسانج باید خوشې کړل شي. د شمالي وزیرستان ټول مشرانو ویلي چې ټول کډوال خپل کلیو ته نوي ستانه سوي تر هغه د قبایلي سیمو پر اصلاحاتو هیڅ خبرې نه کوي. د مشرانو تیر ورځ په امیر علي کې د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مهتاب عباسي او د قبایلي سیمو اصلاحاتو لپاره د حکومتي کمیټې له غړو سره جرګه وکړه. جرګې ته په وینا کې ملک جان فراز وزیر وویل
په بازور شه مو سامان تا باشو ته مو کېر رنگ شو نن پټنټینا شه مو خواندې ماندې پراته دي. یو خبر امیر نه مانی اول د میر د کېرې د بازورې ابو داول کولینا یونیورسيټي کالجینا دغه د ابو تل شي هغه نه بادو دایت مونځای چینی دتا او د میر د مستقبل فیصله تو صدر کو.
د اصلاحاتو لپاره د حکومتي کمیټې مشر سرتاج عزیز د شمالي وزیرستان ولسته باور ورکړ چې سږ کال به ټول کډوال خپل کلو ته ستانه کوي او د اصلاحاتو په اړه به یوازې د ولس پارښتنې حکومت ته وړاندې کوي. په جرګه کې د شمالي وزیرستان سیاسي اتحاد غړو غوښتنه وکړه چې اف سي آر دې ختم کړل شي او قبایلي سیمې دې په پښتونخوا ګډې کړل شي. د خبر ایجنسی پولیټیکل چارواکو نن د باړي بازار شاوخوا او کاله پس په رسمي توګه د کاروباري حل زول لپاره پرانستې دي. په سیمه کې د مشال رادیو خبریال وایي د خبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ د تاجرانو او ځایي مشرانو سره د باړي د ویجاړ سوي بازار کتنه وکړه او دوکاندارانو ته د خپل دوکانونو د بیا جوړولو او کاروبار پیلولو اجازه ورکړه. خو د باړي تاجران وایي چې هلته اوس هم امنیتي ځواکونه خلکو سره په تګ راتګ کې سختي کوي او باید د دوی په وینا دا سختی نرمسی او حکومت د ورنسو دوکانونو په بیارغونه کې په کار د چلدوی سره مرسته وکړي. د پاکستاني پوز مشر جنرال راحیل شریف تور پوری کړي چې ترهګرو ته له هیواد بهر مالی سرچینې او د هیواد دننه ورته اسانتیاوې برابرول کیږي. د پاکستاني پوز عامه اړیکو دفتر آی ایس پی آر بیګا په یو بیان کې ویلي چې جنرال شریف دا خبره تیر مازګر د هیواد امنیت په اړه په یو غونډه کې وکړه. بیان په دې اړه نور وضاحت نه دی ورکړی. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي له طالبانو سره د روغي جوړي پر بهیر سبا په اسلام آباد کې خبرې کوي. تیر ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان شکیب مستغنی مشال رډیو ته ویل هیله مند دی چې په دې څلور اړخیزه غونډه کې د سولې بهیر چوکاټ په اړه پرمختګ وسي او له وسلوال طالبانو سره د خبرو بیا پیل لپاره عملی اقدامات پورسي. تر دې مخکې د کابل، اسلام آباد، بیجنګ او واشنگټن استازو دوه غونډې کړې دي. هلته د افغانستان د سولې عالي شورا تیر ورځ ویل په دې غونډه کې د طالبانو د استازو د ګډون امکان نه ردوي خو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. په پېښور کې د امریکا کونسل جنرال ویلیام مارټن د خیبر پښتونخوا بلدیادي ادارو له چارواکو سره لیده کاته کړي. بیګا د امریکا له کونسلګری په خبر سوی بیان کې راغلی چې غونډې ته په وینا کې کونسل جنرال ویل په دې وروستیو کې د امریکا نړیوال پرمختګ ادارې د پښتونخوا بلدیادي ادارو ملاتړ او چارواکو روزنې لپاره د 25 میلیون ډالرو یو څلور کلنی پروګرام پیل کړی دی. د افغانستان برستیال لوسمشر جنرال عبدالرشید دوستم هغه رپورټونه رد کړي چې ګواکې له ملي یووالي حکومت یې ځان ګوښه کړي. نوموړي تیر ورځ د جنبش اسلامي غونډې ته په وینا کې وویل د ملي یووالي حکومت د پام وړ کارونه نه دي کړي خو د په وینا دی به د لوسمشر لومړي مرستیال په توګه دندې ته دوام ورکوي.
ځینې خلک وایي چې جنرال دوستم له حکومت فاصله اخیستي خو زه څنګه له حکومت لرې شم او فاصله واخلم؟ زموږ خپل دولت دی، په رامنځته کېدو کې مو زحمت ویستلی او په جوړېدو کې مونږ اساسي رول درلود. هیڅکله ترې نه ګوښه کېږم. زه د ولسمشر لومړی مرستیال یم خو خپلې خبرې لرم.
تر دې مخکې داسې خبرونه خپاره شوي وو چې جنرال دوستم له ملي یووالي حکومت خفه دی او ځان یې ترې ګوښه کړی دی. د افغانستان د ننګرهار چارواکي وایي په دې ولایت کې د وسلوالو پر ضد پاڅون کوونکو ته پوځي سامان او آلات ورکوي. د ننګرهار د والي له دفتره تیر مازدیګر په خبر شوی بیان کې راغلی چې د ولسي پاڅون کوونکو د نمونو لیست جوړ کړل شوی دی. په دې اړه نور معلومات نه دي ورکړل شوي، خو بیان د ننګرهار امنیتي چارواکو په حواله زیاتوي چې ژر به پاڅون کوونکي په امنیتي پوستو کې ځای پر ځای کړل شي. د ملګرو ملتونو د خپلواکو شننکو ډله وایي د ویکیلیکس ویب پاڼې جوړوونکی جولین اسانج باید خوشې کړل سي. دې ډلې ویلي چې جولین اسانج په بې دلیل توګه په لندن کې د اکواډور په سفارتخانه کې بندي ساتل شوی دی. د یادې ډلې په وینا نوموړی باید نه یوازې خوشې کړل سي بلکې ازاله هم ورته ورکړل سي. د یادې ډلې مشر سیونګ پیل هونګ نن په یو بیان کې ویلي چې سویډن ته د جنسي تیری په تور کې مطلوب جولین اسانج د 2012 کال له جون میاشتې راهیسې په لندن کې په سفارت کې وسی. د برتانیا حکومت وایي دا د دوی قانوني مجبوری ده چې اسانج سویډن ته په لاس ورکړي. د برتانوي چارواکو په وینا نوموړی له قانون سره سم نیول کېده ځان ساتي او په خپله خوښه په سفارت کې پاتې کیږي. د شام په لسګونه زره اوسیدونکو د جګړې له کبله د ترکی د سرحد خواته روان دي. دغه جګړه د شام شمالي شهر حلب ته نږدې روانه ده. د ترکی وزیر اعظم احمد داود اوغلو د پنځشنبه پر ورځ ویل شای او یا زره وګړي به د سرحد پر لور روان وي، خو د شام د بشري حقوقو د څار ډله دغه شمیر شاوخوا 30 زره شي. د خبرونو پای او سم د موسم حال سراج زهیر اوري.
د موسم حال د موسمیت د محکمې په وینا سبا د خالی پورس به په پیښور او بنو کې په یو نیمځای کې وریځي غوري وي او په کوټه کې به اسمان شین وي. د غرنګ په پیښور کې درجه حرارت کم نه کم 10 او زیات نه زیات 20، بنو کې شپږ او 22، او په کوټه کې به کم نه کم منفی 4 او زیات نه زیات 12 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه مو له بوروال کاکړ واوریدل او د موسم او کرنسی حال سراج زهیر درکړ. د شمالي وزیرستان مشرانو فاټا اصلاحاتي کمیټي ته ویلي تر څو بې کوره سوي خلک کور ته ولاړ نه سي تر هغو د اصلاحاتو په اړه خبرو ته تیار نه دي. شاوخوا کال وروسته نن د خیبر باړې تړل سوی بازار خلاص کړل شو. د دکاندارانو غوښتنه څه
دا مطالبې دي چې موږ د پوره خصوصي ریلیفي ځکه چې دکانونه به جوړوي مسالې کې سامان وړل وړل وي.
د خیبر پښتونخوا د پنځم جمعات له امتحانه د پښتو پرچای استلو وروسته اوس اسلامي کالج او یونیورسيټي د 14 جمعات په کچه د پښتو مضمون ختم کړی. خو ولي
چې دا نان پروډکټیو ډیپارټمنټ دا پیسې نه دي، نو ما ورته ویل چې یاره په مور پلان باندې خلک پیسې نه دي، هغه خدمت کوي او هغه ویل چې نه خامخا چې پیسې نه دي نو هغه ډیپارټمنټ ته لیږي. بیا
شمېر نور رپورټونه لرو نو مشالو سره اوسه. او سم د خبرونی د پال ریپورت د شمالي وزیرستان ټولو مشرانو ویلي چې کډوال خپل کلیو ته نوي ستانه سوي او سیمې نوي آبادی سوي تر هغه د قبایلی سیمو اصلاحاتو په اړه هیڅ خبري نه کوي. د مشرانو تر ورځ په میرالي کې د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مهتاب خان عباسی د قبایلی سیمو اصلاحاتو لپاره د حکومتي کمیټې لغړو سره یو جرګه وکړه. تفصیل د عمر دراز وزیر په ریپورت کې.
دغه جرګه ته گورنر خیبر پښتونخوا سردار مهتاب عباسی، پاکستان مشیر خارجه سرتاج عزیز او سفران وفاقی وزیر عبدالقادر بلوچ راغلی ول. شمالی وزیرستان ټولو مشرانو متفقه غوښتنه وکړه چې تر څو دوی خپلو کورونو کې آباد نه وي، بازارونه یې جوړ شوي نه وي، اصلاحاتو په عمل خبرې نه کړي. عثمان زای مشر ملک رب نواز پلاوینا کې وویل
پاکستان د میغمل قایمی په پښینا او خلی خدا کوم د جبلاوینا بدخانه بربود یکلی امیش کرینا تابا کړل سیګانی نا اډان کړل بازورینا اډان کړل می ویور ډکړي د میش خوان دی مانګه په پنجاب شه ګرځي په پشاور شه ګرځي کوات شه ګرځي باندې په اتوز د پورا شارم دایدا د اتوز د پورا زروینا و مې ربانیو کا بدخای چوار چاته خپل دی ګناه د خپل خزونی نقصان دا نقصان حکومت ورکا.
ملک جان فراز وویل کلا چې په خپل سیمه آباد شي او بازارونه جوړ شي پس به په اصلاحاتو خبرې کړي.
په بازور شه مو سامان تباشو ته مو کیر رنگ شو کیر شه مو سامان تباشو نن پټنټینا شه مو خواندې ماندې پراته دي. یو خبره مې نه مانی اول دې میر دې کېره د بازورې ابو داول مو کیر دا بوت کړل شي کولینا یونیورسټي کالجینا دغه دا بوت کړل شي هغه نه بادو دایت مونځای شینی دته او د میر د مستقبل فیصله تو صدر کو.
بل طرف ته شمالي وزیرستان ټولو سیاسي ګوندونو اتحادیه او ځوانانو تنظیم مشرانو کمیټې وړاندې غوښتنه وکړه چې اف سی آر دې فوري ختم شي او دوی د خیبر پښتونخوا سره یو کړي. د تنظیم یو غړی خلیل خان وایي اف سی آر قانون چې چا جوړ کړی ویل کېږي چې ژوندی وي اوس نو د شرم به هم مړ شوی وي. زموږ چې څومره هم توانونه وشول د اف سی آر له وجې مو شوي. پنجاب کراچی او نورو ځایونو کې هم ترهګرې پیښې کېږي خو دغلته خو کورونا نه ړنګولی شي. لهذا اف سی آر دې فوري ختم شي او مونږ دې په خیبر پښتونخوا ورګډ شو. که اف سی آر ښه قانون وي نو اسلام آباد کې لاګو کوي، که ښه قانون وي نو په ټول پاکستان یې لاګو کوي. دغه موقع د پاکستان وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز جرګا ته باور ورکړو چې زربا کډوال واپس کړل شي.
خبر دا ده چې اصلاحاتو لپاره وخت پکار دی، ولې چې دا فوري کار نشي کېدی او خاص طور پر دوه قبایلي علاقو کې ډېر مصیبت راغلی او ټول ناول ترجیح دا دی دې کال کې دنه دنه راشت وګو میاشت کې ټول خلک پر زیات راشي. تاسو دا یقین رکھوم چې ان شاء الله زموږ سفارش شي هغه به تاسو ته خیرات ته ترجمانی کوي.
جرګې پر مهال مشرانو د خیبر پختونخوا گورنر سفران وفاقی وزیر عبدالقادر بلوچ وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز پولیټیکل ایجنټ او امنیتی ځواکونو مشرانو نه دا غوښتنه هم وکړه چې د دوی د بازارونو نه پستې اوس د دوی کورونو ډنګول او سامانونو خرڅول بند شي. بنو غلام خان هایوی د تجارت لپاره کولاو شي، سکولونه کالجونه او پانتونونه دې جوړ کړل شي او ټول مارکیټونه دې په هماغه ځایونو بیرته جوړ کړل شي.
د عمر دراز وزیر رپورٹ موریده. یا اوسم زو خبر ایجنسی ده، د خبر ایجنسی پولیټیکل چارواکونه د باړي بازار شاوخه او کال وروسته په رسمي توګه د کاروباري حلو جوړ لپاره خلاص کړي. د خبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ د تاجرانو او ځای مشرانو سره د باړي ویجاړ شوی بازار کتن وکړه او دکاندارانو ته د خپل دکانونو د بیا جوړولو او کاروبار شروع کولو اجازه ورکړه. فرهاد چنواری په دې اړه رپورٹ لري.
د خیبر انتظامی چارواکی وای چې د جمعه پورز د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه د باړي بازار په باقاعده توګه پرانستو کړه او دغه بازار خوښه وکاله پس پرانستل شو. دوی وویل هلتا پولیټیکل ایجنټ د باړي تاجرانو ځای مشرانو یو غونډه وکړه او تړل شو او ویجاړ شو کاروباري مرکزونو معاینه وکړه او د باړي دکاندارانو ته وویل چې دوی اوس خپل دکانونه رغولې شي او کاروبار پکې شروع کولای شي. په دې حکله د باړي د تاجر یونین یو مشر مقبول پردي مشال ریډیو ته وویل
بالکل جی نن هو باقاعده پرانستا وشو د بازار او دغه پرانستا هغه چې کوم د پولیټیکل ایجنټ خبرې جن ته و خو هغه غلی وو بس دا وشو او ساده غونډه تقریبا مناقشه کړلو بس د بازار افتتاح پکې وشو. مشکلات خو لکه ډیر دي ځکه چې کاروبار دوباره د سر نه شروع کول دي خو لکه دغه د تسلی روکله چې څلا چې انتظامیه او حکومت په بھرپور منډه سره وهي او په دا حالت کې موږ تل قدم مطالبه وکړل چې کاروبار د پورا دی یو سپیشل پیکج ضرورت دی چې خپل کاروبارونه په دوباره تجارت شروع کړي.
او یو ځای مشر خیال متشا اپریدی زیاته کړه
بسونه وا ډول راغلی وو ترانسپورټ رون چې د خپل بسونه راوستي وو هغه بسونه هم پکې تور او توصل اډو لپاره یو خپل زوی ورکړی دی. په ډېر په ګڼ تعداد کې خلک راغلي وو خو هغه د سکیورټي د وجې نه بس غو لږه غوندې هغه کوله او بیا پی ایس ایب لکه دام وویل چې څه وخت پورې به لکه سکیورټي وجې نه به لږه هغه کېږي. خو فی الحال لکه دکندرون خو بس غو دا مطالبې دي چې موږ د پوره خصوصي ریلیف ځکه چې دکانونه به جوړوي مسالې کې سامان وړل وړل وي سبو نه ویل به دا اندازه ولګېږي چې پبلک لپاره مشکلات وي. خو مخو پبلک خدا مخک نه غوړي چې مونږ لري اوپن کلو کی
د باړي د تاجر یونین مشران وایي چې باړي ته پتا ګراته کې وس هم مشکلات شته او په لار باندې د خلکو سخته تلاشی اخیسته شي او باید په دې کې نرمي راوسته شي. د باړي دکاندارانو بیا د حکومت دغه غوښتنه هم کړې ده چې د ورانو شو دکانونو په بیا جوړولو کې د ورسره مرسته وکړای شي او دې بازار ته دې زر تر زره د بجلی او اوبو اسانتیاوي ورکړای شي. چارواکي وایي چې د خیبر ایجنسۍ په باړه کې یوه اوږده موده د وسلوالو په ضد پوځي عملیات وشول او اوس په باړه کې د امنیت وضع ښه شوې ده او بې کوره شوي خلک ورته بیرته ستانه شوي دي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسۍ.
د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف تور پوری کړی چې ترګرو ته له هیواده بهر مالی سرچینې برابرول کېږي. د پاکستان فوج عامه اړیکو دفتر آی ایس پی آر بیګا په یو بیان کې ویل جنرال راحیل شریف د خبرې تیر مازیګر د هیواد امنیت په اړه په یوه غونډه کې وکړې. تفصیل ریاض مسخیر راکوي.
د پاکستان پوز د عامه اړیکو څانګې یا آی ایس پی آر لخوا جاری شوی بیان وایي پوزي مشر دغه خبره د زیارت پورز مازیګر د هیواد امنیت پاړه شوی ډاله پای غونډه کې وکړه. د تور پورې کو چې وسلوالو ته له بهره مالی مرستې راځي او په هیواد دننه ورته اسانتیاوي برابرېږي، خو خبر پاڼې بیا په دغه اړه نور تفصیل نه دی ورکړی. غونډه کې د هغه مخالفو استخباراتي ادارو په کردار هم خبرې وشوه چې غواړي د پاکستان ګټو ته زیان ورسوي او پاکستان کې بې ثباتي پیدا کړي. د غونډې په وخت وزیر اعظم ډاډ ورکړو چې ټول کام او حکومت د پوز او پاکستان استخباراتي ادارو په شا ولاړ دی. پاکستان کې د دفاعي چارو کارپوهان د غونډې ته په کم نظر ګوري او ولې پکې د کم یو ملک یا استخباراتي ادارې نوم نه دی اغستې شوی. په دغه اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د پاکستان پوز پخوانی بریګیډیر سید نذیر مومند وې چې پوز او حکومت خپل پیغام هغه چا ته ورسوو چې پاکستان کې ناآرامي پیدا کول غواړي.
هغه ته چې کوم بریفینګ ورکړی شوی دی هغه ضروري ده چې خفیاتی او هغه میډیا سره یا نورو خلکو سره نشي شریکوا جوړولې، ځکه چې دا غي د سرای په ډیرو خلکو په ډیرو ملکونو باندې پریوزي. نو پته وکړي دوی د احتیاط نه کار اخیسته. البته چې څوک کویږي هغه تپاته ده چې دوی اشاره کوم طرف ته ده.
غونډه کې وزیر اعظم ته په ضرب اعظم اپریشن او د استخباراتو په بنیاد ټول ملک کې پروانو خفیا اپریشنونو هم خبرونه ورکړې شوه. د غونډې دوران د وزیر اعظم نواز شریف او پوځي مشر جنرال راحیل شریف ترڅنګ داخله وزیر چودھری نثار علی خان او د کامی سلامتی مشیر ناصر جنجوا هم موجود وو. ریاض موسیٰ خیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وی او جمهوریت د واک ساتلو ضامن وی. خو جمهوریت څه شی ته وای؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقوقونه څه توای؟ آیا اسلام او دیموکراسي سره چلیدای شي او کڅنګ؟ آیا د پښتنو جرګه هم له دیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو جواب په ونی خبرونه جمهوریت کې څیړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د خیبر پښتونخوا د صحت وزیر شهرام خان ترکی احتجاج او کار بندیز کوونکو ډاکټرانو او د صحت محکمې غړو ته خبرداري ورکړی چې دوی په سرکاري سکولونو او هسپتالونو کې هړتالونه ختم نکړي نو د دوی پر ضد به سخته کاروایی کوي، چې پکې د خپلو نوکرو څخه لاس وینځل هم شامل دي. خو ډاکټران بیا وایي چې دوی د حکومت له دړکو نه ویریږي او هر څه ته یې غاړه ایښې ده. په دړه د شبیر احمدجان رپورټ اورو.
دا روانه میاشتې په درېمه نیټه د خیبر پښتونخوا سرخار پیښور کې ټولو دریو تدریسي اسپتالونو کې د صحت محکمې اهلکارانو چې پکې ډاکټران، نرسانې، پیرامیډکس او نور عمله شامل وه، د حکومت لخوا د نوي قانون عملي کولو په ضد مکمل کاربندیز کړی و چې له وجې اسپتالونو ته راغلي ناروغه د یو شمېر ستونزو سره مخ وو، په خصوصي توګه هغه ناروغان چې هغوی یا خو ډېر سخت وو یا د لرې پرتو سیمو لکه د ملکنډ او قبایلي سیمو نه راغلي وو. د صحت صوبایي وزیر شهرام خان ترکی وویل چې نوی قانون دوی سره په سوله مشوره شوی دی داغه ورستو عدالت هم د دې عملی کول امر کړی دی او کچره د دې باوجود هم سو خړتالونه کوي نو داغه پسد به قانوني کاروي کولی شي چې پکې د خپل نوکرونو هم لاس وینځلی شي.
ګورجی قانون چې سپور اجازه ورکي مونږ به کار کوو، مونږ دا وایو چې مونږ دا نظام چلول غواړو دا او په شریکه برابرټی کیږي. خو چې کم یو سو کسان یې وایي کې رکاوټا چی ا خلک به بیا ظاهر خبره اسنشل سرویسز اکټ لاندې ورایي خلاف قانوني کاروایی کیږي. دی دا پوره کېدی شي چې نوکران هم فارغ شي، ډېر لږ کسان دي ګوتو په سر شمارل کیږي او هغه دا نظام او درول غواړي مونږ به درې دوته نه پرم.
بل خو دا احتجاج کوونکي ډاکټران او د صحت محکمې غړي وایي چې دوی د حکومت د دړکونه نه ویریږي او خپل غوښتنو لپاره به دوی احتجاج ته دوام ورکړي او که حکومت دوی د نوکرانو او باسي او یا گرفتاری نه دوی هر څه تیار دي. دا احتجاج کوونکو ډاکټرانو یو مشر ډاکټر امجد مشال لیډو ته په دې بابله صدارنګ ویل.
اول خو خبره ده کله چې دوی اګریمنت کړل ډاکټر کمیونټي سره، هغه خپل د سی ام هاوس دا وو چې څومره کسان وایي ما دا خبره ده چې تاسو اکثریت الته کې بوله او دا اون تاسو په هغه سره اګریمنت کړل دي. نو خپل ځان چې اکثریت دلته کې هرتال وکړ تاسو خپل نوم لري. بل دا خبره ده چې کله هر هدف وجودي کې نه موږ ورته هم د هر هدف په تیار یو. موږ خپل مومنت اپ شان چې دوی موږ هغه کله چې موږ ورته راځو په هغه باندې موږ ځو کوو چې پریانې کوي چې موږ نو پریانو نه راځي.
بل خو د ځوانانو د ډاکټرانو تنظیم یا ینګ ډاکټرز اسوسییشن او پرایوینشل ډاکټر اسوسییشن تنظیمونه وایي چې دوی د ډاکټرانو یا د صحت عملی په دغه اړتال کې برخه نه دي او حکومت د دې ټوله غوښتنې منلې دي. د پامل چې خیبر پښتونخوا موجوده حکومت صحت کې د اصلاحاتو لپاره نوې قانون د هیلت سرویس اک په نوم باندې د ډاکټرانو او د صحت محکمې چارواکو سره خبر اترو ورستو پاس کړو چې ځینې ډاکټرانو دغه اک یا نوې قانون عدالت کې هم چیلنج کړو، ولی عدالت د حکومت په حق کې پریکړه ورکړه ده او دغه قانون او اصلاحات یې لازمی او ضروری ګرځولې دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د امریکای کنسولیټ په شورد خده خبر سوی یو بیان لمخي امریکای مرستندوی ادارې یو اس ایډ په خبر پښتونخوا صوبه کې د بلدیاتی استادو د روزنی او بلدیاتی نظام د پیاوړتیا لپاره 500 میلیون ډالر په لګښت یو پروګرام پیل کړی دی. د خبر په شور کې د امریکای کنسول جنرال ویلی مارټن د خبر پښتونخوا د بیلابیل زلو د نظامونو په درناوي کې د ماشامي د ملمستیا په یو پروګرام کې کړی دی. نور تفصیل به د غلام غوث په ریپورت کې باورو چې په شورې را نشري دي.
دې لړکی د خیبر پښتونخوا د ټولو ضلعو ناظمانو او نائب ناظمانو په پیښور امریکایي کنسولیټ کې د ماخامي د یو دعوت په دستور کې ګډون وکړو او په دغه محل امریکایي کنسول جنرال ویلیام مارټن په خپل وینا کې وویل چې امریکایي مرستندوی ادارې یو ایس ایډ په خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتي ادارو د روزنې لپاره د 15 میلیون ډالرو په لګښت د سلورو کلونو یو پروګرام پیل کړی دی او د دغه پروګرام په لړ کې د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله مشال ریډیو ته وویل چې دوی د امریکایي مرستندوی ادارې د دغه ګام ستاینه کوي.
جنرل پاری کی خپل دفتر کې دا خبر او کچ ممکنه پروګرامونه روان دي او 20 میلیون ډالر به مونږه نه زمانو او د دلی حکومتونو په ټریننګ او په تربیت باندې خرج کوو. مونږ غوښتل هر کله وکړو چې په توګه په ددا مصیبت د صبح دا او چې شي دې ښکاله نو د جنگ ته لاګونو د لو په ځد کې دا مونږ امید لرو چې ان په همي برادری وا د خیمه په توګه د بهاله لپاره دې کې د خیمه په توګه
او د پېښور د حیات آباد د یونین کونسل سلور سلوختم ناظم عدنان ممریز د بلدیاتی نمایندگانو د روزنې په لړ کې مشال ریډیو ته وایي د بلدیاتی نظام د مضبوطولو لپاره دا خبره ډیره ضروری ده چې د یونین کونسل او کلو په کچه بلدیاتی نمایندگان په خپل کار او اختیاراتو پوه شي.
اختیارات هغه خو ټیک زمونږ ته نه دي منتقل، خو ان شاء الله امید دی زمونږ خپل پارټۍ نه امید دی چې دوی چې څه ویلي دا به پوره کوي. ټریننګ ډېر زیات ضروري دی ځکه چې خلکو کې اویرنس نشته، کنه ډېر خلک داسې نه وي راغلي دي. هغې د ټریننګ په کار دی چې خپل عوامو ته یا څنګه کارونه کول دي یا څنګه نه دي کول
اختیار دے زمون نشتا دے کہ ہڈیر چکی چھ دمشتا ہڈیر داس اشتہ چاری سبن کو نہیں دی ویلے یا دغنی سے پر رول او بزنس او چھ کم زمون قانون دے پدی خام خام ل ٹریننگ کار دے
خود بلدیات صوبائی وزیر عنایت اللہ وائی حکومت د نړیوالو ادارو په ملاتړ د ضلعو او تحصیلونو په کچه د بلدیاتی نمایندګانو روزنه کړې ده او د کلو او یونین کونسلو په کچه به هم د بلدیاتی نمایندګانو روزنه کوي.
حکومت خپل منصوبه لري او ان شاء الله تعالی موږ پر روانه دوه نیم کال کې ټول ناظمانو کیپاسټی بلډینګ او ټریننګ کوو. نو موږ دا واړو چې دوی په خپل کار باندې پوهې شي، بلدیاتی ادارې مستحکم شي او ډېرلې کمپیان وي.
د بلدیاتو د صوبایي وزیر عنایت الله په مشرۍ د صوبې 3 ناظمانو او نائب ناظمانو په پېښور امریکایي کونسلیټ کې د امریکایي کونسل جنرال ویلیام مارټن لخوا پر بللې شوې ماخامنی دعوت کې ګډون وکړو او په دغه ونډه کې په بلدیاتی نظام خبرې اترې وشوې. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
Been waiting for you.
Is imarat ki neev itni mazboot hai.
Danade ranguna.
Danade hairanon ke qisse, internet aao filmi khabruna.
Arone da charshambe aao khali pavras.
Aure dale maherawai.
د ماشومان د حکومت کارپانوي حکومت د رواني جولای په میاشت کې د ماشومان حکومت په اړه ریپورت تر وړاندې کول مخه د ماشومان د حکومت د زن شکار قانونونه له قومي اسمبلی منزور کړي. د دې کارپانو په نظر کې حکومت د ماشومان حکومت لپاره یو قومي کمیشن باید جوړ کړي. د دې په اړه نور تفصیل له اسلام آباد رابع اکرم خان راکوي.
پاکستان کې د ماشومان حقوقو لپاره کارکونکو وایي چې حکومت د ملګرو ملتونو کې د ماشومان د حقوقو وضعیت په اړه رپورت وړاندې کول نه مخکې د ماشومان د حقوقو د حفاظت لپاره د ځنډکار بیلونه منزور کړي. د ماشومان د حقوقو کارپوهانو په وینا د پاکستان حکومت به دا رپورت در روانه جولای په وړاندې ونه کې وړاندې کوي. د ماشومان د حقوقو په اړه رپورت د هر ملک لاړه هر 15 کال پس ملګرو ملتونو کې وړاندې کیږي. د لړکی مشال ریډیو سره په خبرو کې د ماشومان د حقوقو کارپوه ارشد محمود اوویل چې د پاکستان حکومت د ماشومان د حقوقو د حفاظت لوس همیشه کوي خو هغه لوس سر ته نه رسوي. د پوینا چې اوس هم 25 لکه ماشومان سکول ته نه ځي. د زیاته کړه باید چې حکومت د ځنډکار بیلونه منزور کړي.
زمونږ دا غوښتنې دي چې حکومت چې د ماشومانو په حواله سره کوم قانون سازي حکومت لکول پکار دی او په هغه کې وړو ماشومانو د ودونو په حق لږ کم قانون دی او دغه سي په قومي سطح باندې نېشنل کمیشن آن چایلډ رائټس بل چې د ماشومانو د حقوقو په حواله سره یو نېشنل کمیشن جوړ شي او دغه سي د اسلام آباد چایلډ پروټیکشن اند ویلفیر بل دی، کریمینل لاز امندمنت بل دی. دا مختلف قوانین دي چې د ډیر وخت نه حکومت لګیا دی او په خپل رپورت کې یو ان کمیټه ته لیکلي دي چې را موږ به دا قوانین پاس کو خو تر اوسه پورې شوي نه دي.
د ماشومان د حقوقو یو بل کارپو ډاکټر ارشاد دانش په وینا چې پاکستان کې حکومتونه د ماشومان د حقوقو حفاظت په اړه خبرې کوي خو عملی اقدامات نه اوچتوي. د په وینا موجوده حکومت هم په تیرو 2.5 کالو کې څه سنجیده قدم د ماشومان د تحفظ په اړه نه دی اوچت کړی.
چرته چې قوانین جوړېدل پکارو هلته هغه تر اوسه نه دی جوړ کړی شوی او چرته چې قوانین جوړ شوی دي نو په هغه قوانینو څخه خاص کار نه دی شوی. د هغې نافذ کولو لپاره څه انتظامات نشول او د دې غټه جدادا چې یو قانون نافذ کولو لپاره ضروری ده چې په بجټ کې د هغې لپاره پیسې بیل کړی شي ځکه چې بجټ کې د پیسو بیلولو نه بغیر کار نشي کېدی.
یو بل کار په عمران ټکر وای چې د ماشومان حالت اوس هم پاکستان کې سم نه دی.
کوم بین الاقوامي معاهده د نن نه 25 کاله مخکې پاکستان کړی و نه پای کې چې د ماشومان کوم حقوق ورکړي شي او پاکستان د هغه معاهده توثیق کړو او 25 کاله ته مونږ ګورو او بیا د ماشومان د سچویشن ته ګورو خصوصا د پروټیکشن مسئلے چې کومې دي د ماشومان د تحفظ او د اړې د تعلیم چې کومې مسلې دي او بیا په پاکستان کې چې د هغه ماشومان تعداد ته مونږ ګورو کم چې په مختلفو سکتورو کې مزدوري کوي او د عمر سکول د تلو دي نو مطلب دا چې هغه د تسلی بخش یا مطمئن صورتحال لري.
د فکر د وخت په وخت د ماشومان د حقوقو تحفظ په اړه د ماشومان د حقوقو کارپوهانو لخوا د یو قومي کمیشن غوښتنه شوې ده. د کارپوهان نظر لري چې د سره به صحه پورې د ماشومان د حقوقو تحفظ په اړه بدلون راشي خو تر اوسه پورې حکومت د لړکی سې اقدامات نه دی اوچت کړی.
د رابع اکرم خان رپورت ما اوریدلې. او تاسو په دوه منیمای کې هم یو شمېر رپورټونه اوریدلای شئ د پاکستان د سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. د افغانستان په اړه هم رپورټونه سته او د تر څنګ د لیبیا، شام، روسیې په اړه د ناټو د جنرال سیکرټري وینا ده. نو تاسو کولای شئ چې دا نیغ په نیغه په مشال ریډیو باندې واوري او د دې تر څنګ تاسو مشال ریډیو ډاٹ کام ته هم تللی شئ، حتی هم اوریدلی شئ، او فیسبوک ته هم تللی شئ، او همدغه ویډیوګانې تصویرونه حالت هم کتلای سی. اوسم پنځنی مې بجې کېدونکې دی. بوروال کاکړ راغلی دی، هغه ته مایک سپارم چې د دې وخت د خبرونو لنډې وړاندې کړي.
د شمال وزیرستان ټولو مشرانو ویلي چې ټول کډوال خپل کورونو ته نوستانه سوي تر هغه د قبایلي سیمو اصلاحاتو په اړه هیڅ خبرې نه کوي. د مشرانو تیر ورځ په میرالي کې د خیبر پښتونخوا له گورنر سردار مهتاب عباسي او د قبایلي سیمو اصلاحاتو لپاره د حکومتي کمیټې له غړو سره جرګه وکړه. د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکو نن د باډي بازار شاوخوا او کاله پس په رسمي توګه د کاروباري حلزلو لپاره پرانیستې دي او دوکاندارانو ته یې د خپلو دوکانونو د بیا جوړولو او کاروبار شروع کولو اجازه ورکړې ده. خو د باډي تاجران وایي چې هلته اوس هم امنیتي ځواکونه خلکو سره په تګ راتګ کې سختي کوي. د دوی په وینا باید چې دا نرم سي او حکومت د دوی د دوکانونو په جوړولو کې ورسره مرسته وکړي. د پاکستانی پوز مشر جنرال رایل شریف تور پوری کړی چې ترهګرو ته له هیواد بهر مالی سرچینې او د هیواد دننه ورته اسانتیاوي برابرول کیږي. د پاکستانی پوز عامه اړیکو دفتر نن ایس پی آر نن په یو بیان کې ویل چې جنرال رایل شریف دا خبرې تیر مازیګر کړې دي. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي له طالبانو سره د روغي بهیر پر بیا پیلولو سبا په اسلام آباد کې خبرې کوي. تیر ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان شکیب مستغنی مشال راډیو ته وویل هیله مند دی چې په دې څلور اړخیزه خبرو کې به د سولې بهیر چوکاټ پاړه پرمختګ وسي. او د ملګرو ملتونو د خپلواکو شنونکو ډله وایي چې د ویکیلیکس ویبپاڼې جوړوونکی جولین اسانج باید خوشې کړل سي. د ډلې ویلي چې جولین اسانج په بې دلیله توګه په لندن کې د ایکواډور په سفارتخانه کې بندي ساتل شوی دی. د یادې ډلې په وینا نوموړی باید نه یوازې خوشې کړل سي بلکې ازاله هم ورته ورکړل سي.
د خبرونو لنډیز مله پوریوال کاکړه واوریدل. اوس هم د پاکستان مطبوعاتو ته په اسلام آباد کې رابیا اکرم خان کتنه کوي.
اکسپریس رسپانه خپل دایره کې لیکي په بلوچستان کې وزیر اعظم نواز شریف د چهارشنبه په ورځ خوشاب، تربت او د گوادر د لوی سړک رانیسته وکړه. د ادارې په وینا د لوی سړک د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري یو برخه ده او د دې په ذریعه گوادر به د ملک نورو برخو سره تړلو نه علاوه د گوادر افغانستان او چین سره به رابطه هم جوړ شي. ادارې مخکې لیکي د لوی سړک د بلوچستان ترقی لپاره مهم دی. نو چرته چې د دې خاص رات به د ملک په معیشت پروزي، هلته به د مندکی په اقتصاد هم د دې خاص رات وي. ادارې وایي بلوچستان کې د قدرتي مدنیاتو خزانی دي. خودی مدنیاتو نه تر اوسه پورې په سمتوګه فائدہ وچته نه کړی شو او د دې قدرتۍ وسایلو باوجود د بلوچستان اولس تعلیم، صحت، معیشت، روزګار او د ژوند په نورو شوبو کې د بسماندګي ښکار دي. ادارې په وینا حکومت له بده دي چې د اولس ژوند خکول لپاره تعلیم او د صحت په شوبې خصوصي توجه ورکول وي. د اولس روزګار لپاره به ورته په اسان شرطونو قرضې ورکول وي او په دې علاقې کې د ترقی زیاده فائدہ مقامی اولس ته رسولو کوشش ته وکړي شي چې هغه د ژوند په میدان کې مخ کې شي. ادارې اخر کې لیکي په بلوچستان کې د ترقی منصوبه شروع کېدو سره چرته چې د هغه سي د اولس محرومیاني به ختميږي نو د امن او امان حالات به هم ښه کیږي. جنگ رسپان خپل درې کلی کې د پاکستان قومي جهاز سنچکاري خلاف د دې جهاز ملازمینو هړتال شدت اختیار کړی دی. د ملازمینو اعلان کړی دی چې سه هموشي د پاکستان د قومي جهاز سنچکاري فیصله واپس اخستو او د قانون سازي د ختمېدو پورې به هړتال جاری وي. درې مخکلي کې چې د پی ای ملازمینو سره د یووالي لپاره درې د محکمې دوه غټ یونینو هم د احتجاج اعلان کړی دی. درې زیاتوي وزیر اعظم نواز شریف د دې مسلې حل لپاره یو مذاکراتي ډله جوړه کړې ده او د نچکاري وزیر بابر ورکړې ده چې حکومت د ملازمینو تحفظ لپاره هر قسمه ضمانت ورکولو په اړه تیار دی. ادارې لیکي د مثبت اشارو نه توقع کیږي چې حکومت او د پی ای ملازمینو ترمنځ خبرې اترې به سر شروع شي او دا موجوده بحران به ختم شي. ادارې په وینا د نچکاري عمل د ضرورت مطابق هر ملکی کیږي خو ضرورت دا ده چې چرته نچکاري کومه مفاد کیوي ملازمین اعتماد کې خصل پکړ دي او دغه حکومت ته تحفظ ورکول پکړ دي. مشرک رسپان پانه خپل ادارې کې لیکي چې په سرکاري هسپتالونو کې احتجاج خورېدل نه دی پکار، خو په یو مسلې احتجاج حل کیږي چې کله د فریقینو ترمنځ د مذاکراتو په ذریعه د یو مسلې حل په اړه اتفاق نه کیږي. ادارې وایي د خیبر پښتونخوا حکومت د دې احتجاج مخنیوي لپاره د یو قانون د نافذ کولو حکمت عملي جوړ کړی و، خو داسې اقدامات د ملازمینو د اواز لاندې کولو کوشش وی. ادارې په وینا د صوبې سرکاري هسپتالونو کې احتجاج او هړتال له وجې د مریضانو متاثرېدل یقیني دي، نو که دا مسله زیاتېږي غونډه صوبه کې هړتال او احتجاج کېدای شي. ادارې لیکي چې د دې نه بچ کېدو لپاره ضروري ده چې فریقین د مریضانو او د اولس د مسلو او مشکلاتو احساس وکړي او د مذاکراتو لار خپله کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رایټرز خبري ایجنسی لیکي پاکستان د پیسو نړیوال صندوق د پور اخیستو شرطونه نه دي پوره کړي چې له کبله د دې ادارې چارواکي ناخوښه دي، خو بیا هم اسلام آباد ته د پور بل قسط ورکړل سوی دی. بلخو امریکایي وال سټریټ ژورنال وایي په ایران کې د انقلاب له وخته راهیسې ټولنه د جمهوریت پلویانو او ملایت پلویانو ترمنځ د اختلاف ښکار سوې ده. ورځپاڼه په لیکنه کې د جنت بچیو په نوم یوه کتاب ته کتنه کړې. د لیکنو مهمې ټکي درته ملیحه مرزاد وړاندې کوي.
رویټرز خبری ایجنسی کې پاکستان د خپلو بجلی د رسد کمپنیو د نشکاري پلانونه یو طرف ته کړی دي او د تاوانی ریاستی کمپنیو د خرڅولو ورکړل شوی مهلت به هم تر تیر شي. ایجنسی کې د هغو ژمنو خلاف ورزی ده چې اسلام آباد ری کال مخکې له نړیوالې مالیاتی ادارې یا انټرنیشنل مانیټری فند سره د 6.5 بلین ډالر قرضې د ترلاسه کولو په بدل کې کړی وي. په دې مسله خبر دوه چارواکو ویلي چې روانه اونۍ د آی ایم ایف او پاکستاني او چارواکو ترمنځ په اصلاحاتو کې د پرمختګ بیا کتنې په اړه یو ملاقات کې د نړیوالې ادارې چارواکي په موجوده صورتحال په غوسه شول. خو د ایجنس په خبره د زیارت په ورځ آی ایم ایف اوس هم رضامندي وښودله چې د قرضې د بل کیس 4.9 میلیون ډالر پیسې به دغه هیواد ته ورکړي. له دې سره به آی ایم ایف ته د قرضې د بل کیس 1.1 بلین ډالر پاکستان ته ورکول پاتې شي. اجانس د پاکستاني او چارواکو لخليلي کې کوي خو ته آی ایم ایف د کمپنیو په نچکاره کې د ځن پاړه خوشاله نه دي، نو بلخوا حکومت په نورو اصلاحاتو عمل کړی دی. هم دغه وجه ده چې پاکستان بې له کومې سزا د قرضې د بل کیس ترلاسه کولو تمه لري. رویټرز لیکي د پاکستان غربي ملګرو ترڅنګ گاونډي هیوادونه افغانستان او هند اندېښنه لري چې له اقتصادي شاتګ سره به په دغه هیواد کې چې زیاتره ولس یې غریب دي او د وسلوالو له بریدونو سره مخامخ دي یو ناخوشګوار حالت رامنځته شي. خو د اقتصاد پوهانو په خبره د آی ایم ایف له کوم خبرګون سره د نواز شریف حکومت په هکله د سوداګرۍ نړیوال بازار ته منفي اشاره ورکړل کېدی شي. بلخوا وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي د ایران پاړه غربي سیاسي اصطلاحات همیشه تیر باسون کی وي چې د کینلاسي، خیلاسي، معتدل، اصلاحوخي، محافظه کار او حقیقت پسند غوندې ټکی ورله استعمالیږي چې صحیح ترجمانی یې نه کوي. ورځپاڼه لیکي په 1900 کې د جرمن فلسفي کارل مارکس نظریه په روایتي مذهبي او فارسي سکولونو کې خپره شوې وه. دا تر دې هدوا چې د مارکس د نظریې مخالفینو به هم په غیر ارادي توګه داغه د نظریې او ژبې ترجمانی کوله. رسپانه لیکي په ایران کې د اسلامي انقلاب تر شا وجه د شاه ایران خلاف د مخالفینو کلاسیکی مغربي آزاد خیالو سوشل ډیموکراټانو مارکس پلو کسانو او د مارکس د نظریه اسلامي حامیانو رايوځي کېدل وو. د رسپانه په خبره د دغه انقلاب بانی آیت الله روح الله خمینی چې په ایران کې د ملایت بنیاد اخیو د ملایانو تر واک لاندې جمهوریت ته ډیره کمه موقعه ورکړی وه. رسپانه لیکي د جمهوریت خوخو انقلابي حامیانو او د ملایت ترمنځ فرق ایرانی ټولنه له هغه وخت راهیسې اغیزمنه کړې ده. رسپانه لیکي د ایرانی انقلاب بنیاد پرسته بڼه وخت په وخت مخې ته راځي. د دې مثال په 1990 کال کې د اصلاح خوخي ملا محمد خاتمی په واک کې راتللو چې صدارت یې د دښمنو او خپلې بزدلانه رویې له امله ډیر سر اغیزمن شو. د غشان په 2009 کال کې جمهوریت پلو زرغون تحریک هم د انقلاب پلو د جمهوریت ته خوښۍ نتیجه وه. دغو خبریالانو، لیکوالانو، شاعرانو، ملایانو او سیاستوالو د انقلاب د وخت راهیسې د یو شعوري تحریک شروعات کړې دي. ورځپاڼه لیکي د هر څه د لیکوالې لورا سیکر په کتاب کې ډیر ښه بیان شوی دي. د ورځپاڼې په خبره د فلسفي عبدالکریم سروش چې د خمینی نږدې وفادار وو او اوس د جمهوریت تملاتړ په سر جلا وطن دي، ورسره د لیکوالې خبرې په انګریزي ژبه کې یو بهتري
مثال دی. نړۍ مطبوعات ملیحه مرزا د وړاندې کول. د نیټو سیکرټری جنرل نن په امستردم کې د اروپایي اتحادیې دفاع وزیرانو سره لیدلی او ویلي چې روس په شام کې هوایی حملې زیاتې کړي او تر ډېره حده د اپوزیشن ډلې په نښه کوي. نوموړي وویل چې دا په شام کې د روان بحران د پای ته رسولو لپاره د یوه سیاسي حل د موندلو ته خنډ جوړوي. د خبرو نور جزئیات د فرشته جلال سی پر ریپورت کې اورو.
د ناتو عمومي منشي ینس سولتنبرګ وویل چې دوی په لیبیا کې روان حالات له نږدې څاري. سولتنبرګ په لیبیا کې د وضعیت په اړه خبرداري ډکې څرګندونې وکړې او ویل چې په دې هیواد کې د یو متحد حکومت د جوړېدو لپاره د هڅو ټینګ ملاتړ ته اړتیا ده.
We are following very closely the developments
موږ په لیبیا کې پرمختګونه نه نږدې څارو. دا څرګندوي چې د سیاسي حل موندل ډېر اهمیت لري څو اوربان ټینګ او د یو متحد حکومت د جوړولو موافقه وشي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د استخباراتو ادارې یو ارزیابي څرګندوي چې د اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش په عراق او سوریه کې د کمزوري کېدو په حال کې د خو په لیبیا کې قدرت زیاتېږي. په منځني ختیځ او د افریقا په شمال کې د داعش فعالیت پړه د تازه ارزیابي پرون سپینې ماڼۍ خبره کړه. په دې رپورت کې ویل شوی چې په سوریه او عراق کې چې یو مهال د داعش د وسلوالو شمیر 1000 ته رسیدلی و اوس لږ تر لږه 1500 ته راکم شوی دی. د امریکا دفاع وزارت پینټاګون په لیبیا کې د داعش فعالیت څارنه کوي او د سپینې ماڼۍ په غوښتنه په لیبیا کې د دې ډلې پر ضد د اقدام کولو پر څرنګوالي هم غور کوي چې د پوځي عمل امکان هم پکې شاملېږي. د امریکا دفاع وزیر اش کارټر ویلي چې نه غواړي چې د داعش وسلوال د سوریه او عراق په څیر په لیبیا کې هم د روانو سیاسي ناکراریو له امله لرامسته شوی خلا ګټه پورته کړي او خپل نفوذ پراخ کړي. د امریکا حکومت پر روسیه ژغ کړی چې د خپل پوځي هوایی حملو لپاره په سوریه کې د اسلامي دولت یا داعش پر وسلوالو تمرکز زیات کړي. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ هم نن په امستردام کې خبريالان ته وویل چې په سوریه کې د روسیې پوځي هوایی عملیات په دوامدار ډول په دې هیواد کې د اپوزیسیون پر پلویانو حمله کوي. موږ ته څرګندېږي چې د روسیې شدیدې هوایی حملې په سوریه کې د اپوزیسیون پر ډلو متمرکز دي او په دې هیواد کې د بحران د سیاسي حل لپاره هڅو ته خنډ پېښ کړی دی. د ناتو عمومي منشي څرګنده کړ چې په سوریه کې د روسیې پوځي هوایی عملیات په ترکیه کې هم د کړکېچ سبب شوي او د دې هیواد پر هوایی قلمرو تیری کیږي.
د فرشته جلال زی ریپورت موریدی. فرانس او امریکا بیا پر روس او شام رژیم تور پوری کړی چې د سولې خبرو ته خنډ ولاړوي. د دواړو وادونو چارواکي درې زری چې شامی ځواکونو د روغې جوړې بهیر پر مهال د خپل مخالفانو پر سنگرونو سخت بریدونه پیل کړي دي او لاغوی د ځینو سیمو نیول غواړي. تفصیل اجمل اندرا کوي.
د فبروري په لومړۍ او دویمه نیټه په جنیوا کې د سولې د روانو خبرو پر مهال د سوریې مزکنیو ځواکونو چې روسیې هوایي ملاتړ کوي د سوریې په شمال کې د حلب د ستراتیژیک خار په شاوخوا کې د یاخیانو ترولکی لاندې د سیمو د نیول لپاره سخت پوځي کمپاین پایل کړ. د فبروري په دریمه نیټه سوریې ځواکونه وتوانیدل چې له ترکیې سره د حکومت مخالف وستوالو د اکمالاتو لارو وتړي. دا پوځي کمپاین یو له هغه دلایلو څخه و چې د سوریې د حکومت لوی مخالف اتلاف د سولې په خبراتو کې د خپل بشپړ ګډون نه کول لپاره وړاندې کړ. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استاذ سټیفن دیمستور هم پوځي فعالیتونه د فبروري په دریمه نیټه د سولې د خبرو د ځنډولو د یو دلیل په توګه وړاندې کړ. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لورانټ فابیوس د سوریې پر حکومت تور پورې کړ چې د سولې د خبرو اترو د خرابولو هڅې کوي او ویل نه هم د سوریې ولسمشر بشار الاسد او نه هم متحدین غواړي چې د سولې له خبرو سره په خیر ادم رسته وکړي. نو موري ویل چې د حلب د خار په شاوخوا کې د سوریې د رژیم او ملاتړو لخواي ورستۍ واشيانه پوځي حمله غندي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کربي ویل د حلب په شاوخوا کې د روسیې په هوایي بریدونو کې د اسلامي دولت د وسلوال ډلې او النصر جبهې پر ځای په ځنګړې توګه هغه وسلوال په نخښه شوې دي چې د سولې په خبرو کې برخه اخیستې و. د نوموړي په وینا د اقدام د سولې د خبرو د ځنډېدو د سبب یو برخه ده. جان کربي وايي موږ د حلب په شاوخوا کې د روسیې هوایي بریدونه څارو. هغه بریدونه چې هدف یې د عیش نه بلکې په ځنګړې توګه د سوریې اپوزیسیون دي. دا هغه بریدونه دي چې یو سلبي نتیجه د ملکی مرګ شوب لپاره ریپورتونه د سوریې د اتباعو بیکور کېدل او د احتمالي بشري مرستو د رسولو د بهیر ګډوډي دی. موږ یو ځل بیا له روسیې غواړو چې خپل پوځي ځواک په سوریه کې د داعش پر ضد چې د ټولې نړیوالې ټولنې دښمنه ډله ده متمرکز کړي نه د سوریې پر منځلاري اپوزیسیون. پرون ناوخت د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم په یو اعلامیه کې ویلي و د روسیې هوایي بریدونه او د سوریې د رژیم د بریدونو دوام خي چې هغوی د سوریې د کړکیچ په پوځي حل پسې دي نه په سیاسي اواري پسې.
اجمل انت غواشواست. د امریکا جاسوسي ادارې ارزیایي ارزونه کوي چې د اسلامي دولت وسلواله ډله په عراق او شام کې د کمزور کېدو په حال کې ده، خو په لیبیا کې قدرت زیات شوی. په منځني ختیځ او د افریقا په شمال کې د داعش د فعالیت په اړه د تازه ارزیایي پرون سپینې ماڼۍ خبره کړه. په دې رپورټ کې ویل شوي چې په شام او عراق کې چې یو مهال د داعش د وسلوالو شمیر په کې 1.5 لک ته رسیدلی، اوس 25 لک ته رقم شوی دی. تفصیل به یو ځل بیا د فرشتہ جلالزی په رپورټ کې واورو.
د امریکا د استخباراتي ادارو د ارزیابي چې د سپینې ماڼۍ لخوا خبره شوې وایي چې په عراق او سوریه کې د امریکا هوایي بمباریو او د کوردي او عراقي ځواکونو ملاتړ د دې سبب شوی چې په دې هیوادونو کې د اسلامي دولت یا داعش د وسلوالو شمیر 40% کم شي. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست پر نو ویل چې د اسلامي دولت وسلوالو ته جدي تلفات رسیدلي دي. د امریکا د استخباراتو ادارې داسې اټکل کوي چې په سوریه کې د اسلامي دولت یا داعش د وسلوالو شمیر په 2014 میلادي کال کې د 40 او 1.5 لک کسانو ترمنځ و، خو سږ کال دا شمیر د 19 او 25 لک کسانو په منځ کې دی. د امریکا د ملي امنیت شورا ویاندي ایملی هون ویلي چې له 2014 میلادي کال راهیسې د امریکا په مشرۍ ائتلافي قواو په سوریه او عراق کې 10 زره هوایي حملې کړي او د هیوادونو ته د بهرنیو وسلوالو د ورتګ د مخنیوي هڅې هم زیاتې شوې دي. د ایملی هون په وینا د زیاتو وسلوالو د وژل کېدو، له دې ډلې د یو شمېر وسلوالو د تښتېدو په استخدام کې کمزورتیا او د هغو ستونزو له امله چې بهرني وسلوال یې سوریه ته په تګ راتګ کې لري، د داعش د وسلوالو شمېر کم شوی دی. خو په منځني ختیځ کې د اسلامي دولت د وسلوالو د شمېر د کمېدو یو بل دلیل شایي دا وي چې د شمالي افریقا د هیوادونو ځینې وسلوال له دې ډلې سره د یو ځای کېدو لپاره سوریه ته د تګ پر ځای لیبیا ته تلل غوره او آسان ګڼي. داعش په لیبیا کې لروان سیاسي بحران او بیثباتي ګټه پورته کړي او د مدیترانې پر سواحلو په پراته ښار سرت کې خپل واکمني ټینګه کړې ده. د امریکا متحده ایالات اټکل کوي چې اوس مهال به په لیبیا کې د داعش د وسلوالو شمیر د 3 او 6 زره کسانو ترمنځ وي، چې د تیر کال په پرتله 2 برابره زیاتوالی څرګندوي. د امریکا دفاع وزارت په لیبیا کې د داعش د فعالیت څارنه کوي او د سپینې ماڼۍ په غوښتنه په لیبیا کې د دې ډلې پر ضد د اقدام کولو پر څرنګوالي هم غور کوي، چې پوځي عمل هم پکې شاملېږي. د امریکا د دفاع وزیر اش کارټر ویلي چې دوی نه غواړي چې داعش په لیبیا کې هم د عراق او سوریه په څیر د سیاسي لانجو او بیثباتۍ لامل له رامنځته شوي خلاص څخه ګټه پورته کړي او زیاتې سیمې ونیسي.
فرشته جلال سیبان. د ملګرو ملتونو خپلواک متخصصین وایي د ویکیلیک بنسټګر جولیان اسانج په لندن کې د اکواډور په سفارت کې په غیر قانوني توګه اوسي. دوی پریکړه کړې ده چې اسانج باید راخوشي سي او ورته توان ورکړي سي. اسان شای په لندن کې د اکواډور له سفارت له درونی مکلونو وروسته راوځي، پر د جنسي تیری تور دی او د سویډن حکومت د نیولو غوښتنه کړې ده. په دې اړه د ملالی بشیر رپورت اورو.
د ویکیلیکس بنسټګر جولیان اسانج مخکې په یو اعلامیه کې ویلي و چې ملګری ملتونه اعلان وکړي چې د برتانیې او سویډن پر وړاندې دغه قضیه بایللې ده. د جمعې په ورځ به تر غرمې پورې د برتانیې د پولیسو لخوا نیول کېدل ومني. پر اسانج د جنسي تیری تور دی او د سویډن لخوا د نیول کېدو غوښتنه شوې ده. د 2012 کال له جون راهیسې په لندن کې د اکواډور په سفارت کې اوسي. د برتانیې حکومت وایي قانوني اړتیا لري چې اسانج سویډن ته په لاس ورکړي او وایي اسانج قصدن په سفارت کې په اوسېدو سره توقيف ځنډولي. د برتانیې حکومت دا هم ویلي چې په دې اړه د ملګرو ملتونو د کاري ګروپ پریکړه په قانوني توګه په برتانیې کې حیثیت نه لري. اسانج د استرالیا تابعیت لري او د جنسي تیری تورونه ردوي. د بیره لري چې کوونی ولسی شای امریکا ته په لاس ورکړل سي چیرته چې په ویکیلیکس په پاڼه کې د زرګونو محرم او اسناد د خپرولو په خاطر محکمه ته وړاندې سي. د سویډن قاضیان ویلي چې د دې قضیه د پلټونو په اړه د ملګرو ملتونو د کاري ګروپ نظر د سویډن د قانون لمخې هیڅ رسمي حیثیت نه لري. د اسانج پلویانو له لاریون کوونکو غوښتل چې د ملاتړ لپاره د اکواډور د سفارت مخې ته راټول سي. اسانج کمپیوټر پروګرامر او هیکر دی چې په 2016 کال کې د ویکیلیکس په نامه د محرمو رازونو پر افشا کولو ډله جوړه کړه. د دې ډلې فعالیتونو امریکا سخت په غوسه کړه چې پکې د افغانستان او عراق د جګړې په اړه د 15 لک نظامی محرمو اسناد خپرول او 2.5 لک ډیپلوماټیکي دوسیې خپرول شامل دي. د دغو اسنادو اصلي سرچینه د امریکا د پوځ یو سستيري چلسی مانینګ وو چې د جاسوسۍ په قضیه کې د 15 کالو په بند محکوم سو. اکواډور په 2012 کال کې اسانج ته پناه ورکړه او ولسمشر رافائل کوریا یوې خبري غونډې ته وویل چې د ملګرو ملتونو پریکړه لڅو کلونو وروسته شي چې موږ پر سمو. ولسمشر کوریا پښتنه وکړه چې آیا اسانج او اکواډور ته به د زیان په بدل کې تاوان ورکړل سي، ځکه چې د سفارت امنیت ډیر ګران و. برتانیې هم د سفارت مخې ته څلیرویشت ساعته ساتونکي درولې و چې که اسانج راووزي او د برتانیې پر خاوره پښه کېږدي فوراً یې ونیسي. د ملګرو ملتونو کاري ګروپ له هغه وروسته غونډه وکړه چې د ویکیلیکس لخوا یې د سویډن او برتانیې پر خلاف په 2014 کال کې شکایت ترلاسه کړ. ویکیلیکس په سفارت کې د اسانج پاتې کېدل غیر قانوني بللی و او ویلي و چې د یو سیاسي کډوال دی.
ملالی بشیر رپورٹ موریدی. په افغانستان کې د ناتو ځواکونو امریکایي کمانډان جنرال جان کیمبل ویلی شای په دې واد کې سش کال هم د امنیت وضع د تیر کال په شان خرابوي. نوموړي دا خبره د زیارت په ورځ د امریکا سینټ د ګډو ځواکونو کمیټې ته وکړه. د امریکا د سی این این ټلویزیون رپورٹ تفصیل اورو. جنرال جان کیمبل د سینټ کمیټې ته په خپلو خبرو کې ویلي چې افغانستان لا هم د هغې کچې امنیت او ثبات نه دی ترلاسه کړی چې دا خبره مشروع وګرځي چې امریکا سش کال د خپلو عسکرو شمیر راکم کړي. نوموړي زیاته کړه چې که نوي اقدامات ونسو افغانستان کې به سش کال هم وضع ښه نه وي او ممکنه ده هم هغسې حالات به وي لکه چې په 2015 کال کې وو. ده دا هم وویل چې د افغانستان ملي فوج جوړول داسې دي لکه چې الوتکه په داسې وخت کې جوړول وي چې هغه لا هم په هوا کې وي. د دې په خبره کې امریکایي عسکر 15,000 ته راکم سو، نو دا به د تربیتي مشن لپاره ډیر محدود شمیر وي. دا شان جان کیمل ومنل چې د افغانستان هوایي کومک کم کړی دی. د افغانستان د هوایي ځواک کوالټي ډیره محدوده وبلله. د دې په خبره هر ورځ له دغه افغانان د هوایي ځواک د وسایلو او صلاحیت شکول لپاره د مرستې غوښتنه کوي. جان کیمل زیاته کړه چې کله ولسمشر باراک اوباما ته خپل نظر په لیکلې بڼه وراستوي، نو په هغه کې به پر دې خبره زور کوي چې د افغانستان هوایی ځواک نیمګړتیاو په لری کولو کې مرسته وسی، او شاید دا خبر هم پکې شامل کړي چې هلته دی د امریکا هوایی بریدونو باندې لګول شوی بندیزونه هم لری کړل سي. جان کیمبل هغه مامورین یا چارواکي چې په افغانستان کې کار کړی هغه د دې خبرې په اهمیت ډیر ښه پوهیږي چې په افغانستان کې سرمایه‌کاری په کولو ارزي. د پېښور په اسلامي کالج پونتون کې د انتظامی لخوا د 14 ټولګي په کچه د پښتو زده کړې تړل شوی دی. په دغه موضوع زموږ همکار شین بنری د پونتون د پښتو څانګې مشر پروفیسور عباسی نسوبزی سره خبرې کړې او په سر کې یې ترې پوښتلي په پښتو څانګه کې دا وخت زده کړو څه حال دی. نوموړی وایي
زموږ سره په وړمبي کال کې یعنی په 14 ټولګي کې زموږ سره 15 هلکان دي. په سیکنډ ایئر کې 2 هلکان دي. ایم ای پریویس چې دی مونږ سره دی 20 کسان او په شپاړسم کې مونږ سره دی 11 کسان. بی ای خو په اسلامي کالج کې ختم شوی دی. مونږ ډېرو جوان چې بی ای شروع کوي خو هغه ختم کړی دی او په بی ایس لیول باندې زمونږ د داخلو لپاره مونږ په اخبار کې اشتهار ورکړی و خو کسان اووه کسان راغله. مونږ اجازت نه کوو ځکه چې دا نان پروډکټیو ډیپارټمنټ دی، دا پیسې نه ګټي. نو ما ورته ویل چې یاره په مور پلان باندې خلک پیسې نه ګټي، هغوی خدمت کوي او اغیوی چې نه خامخا چې پیسې نه ګټي نو هغه ډیپارټمنټ بل نه چلیږي. بل زیاده چې ډیپارټمنټ کې نه کلرک شته نه لایبریرین شته نه سپرنټنډنټ شته، دا کارونه ټول مونږه استادان پخپل کوو. بل زیاده چې زمونږ د لایبریری لپاره پرچیز مونږ کړو، دا هغه پرچیز چې دا هغه پیمنټ هم تر اوسه پورې نه دی شوی. د دکاندار پیسې قرض دي، دا هم مونږ څو څه زلو دي کله چې دا پرچیز دا پیسې مونږ ته راکړي هغه مونږ ته تر اوسه پورې ریلیز نه کړی.
په بیس لیول تاسو وایئ چې دې زده کړې نه ورکوي، دا به څوک وجود نن پروډکټیو دی؟
هغه نن پروډکټیو د ځان لپاره دی. دوی وایي چې سټوډنټان دې راشي مونږ په خډې پیسې وګټو. نو دا اسلامي کالج هم داسې نه پخوا چې په هغه کې خلکو په سټوډنټانو نه پیسې ګټلې، خو اوس دا دستور راشروع شوی دی چې سټوډنټان هم پیسې راوړي چې هغه خډې پیسې راوړي. نو علاوه هغه ډیپارټمنټ خایمي سره نه وي. بل دا خبره ده چې د پښتو څانګه په پېښور پوهنتون کې هم ده، باچا خان پوهنتون کې هم ده، ملکن پوهنتون کې هم ده، او مونږ ته دا فخر حاصل دی چې زمونږ سره د ټولو نه زیات سټوډنټان دي او زمونږ په ډیپارټمنټ کې یو ټیچر پرماننت دی، باقي ټول کانټریکټ ایډ هاک دي.
دا خجدي په بی ایس لیول باندې ماشومان له مخنه ورکی زده کوونکو له مخنه ورکی چې هغه خپل مورنۍ ژبه زده کی، نو بیا په ماستر لیول باندې تاسو له سټوډنټان د کم ځای نه راځي؟
بالکل هم دغه لپاره مونږ بیا بیا وایو چې مونږ ته اجازه راکړي دا هم دغه ډیپارټمنټ شروع شي. نو شپږتاو نه شروع شي او بیا سټوډنټان زیاتیږي او زمونږ بلا سټوډنټس راځي. او دغه سټوډنټس چې کوم مونږ ته په تیر کال په بی ایس کې راغلي، په دغه کم زیات تر سټوډنټس په جړه جړه باندې واپس نورو سبجیکټس ته لاړه.
نو کو دی جی دا بیسلا عملی کی او تاسو څنګه چې وی چې بیس لیول باندې زکړه ختم دی د دې بس نقصان دی د جبه د پارا
دنیا کې هغه قانون ترخی کړی دا چې په مورنۍ ژبه کې زکړه کړی دی زمونږ د سالم ژبه په کار د چخپلا ژبه او هغه مخوران د بوت نشي دا یو ډېر غټ ظلم دی چې یو قام د خپل ژبه نه د خپل ثقافت نه د خپل اتلانو نه د خپل کلتور نه لري وساتل شي
دا د اسلامیا کالج او یونیورسيټي د پښتو څانګې مشر عباسین یوسف سای او سیو اخیری رپورت ترازو دروانی کړی د زیارت په مخصوصن په دوبی کې د پاکستان سوپر لیگ د کرکټ سیالیو پرانیست اوسه په دې میچ کې د کوټي ګلیډیټر اسلام آباد یونایټډ ته ماته ورکړه د پاکستان سوپر لیگ اهمیت څومره دی او د دې په راتلونکو وخت کې پر ځوانانو څه اثر پریوسی په دې اړه د مشالې خبريال کارپوهانو سره خبرې کړې او دا رپورت یې جوړ کړی دی
د سووارې ځنډېدو وروستو د پاکستان سوپر لیگ یا پی ایس ایل د ټی ټوینټي کرکټ لوبو پرانیسته په دوبۍ کې وشوه په دوبۍ انټرنیشنل کرکټ سټیډیم کې لوبېدونکو پاکستان سوپر لیگ په لومړی میچ کې کوئټا ګلیډیټرز اسلام آباد یونایټډ ته پاتو وکټو ماتي ورکړه او لومړی میچ یې په خپل نوم کړو د ټورنامنت په دویم ورځ با نن د پېښور زلمی او اسلام آباد یونایټډ او دغه رنګ با د لاهور قلندر او کراچی کینګز ترمنځ مقابله کیږي په پاکستان کې به کی د دې لوبو سمره ګټه رامنځته شي او د دې د اهمیت په اړه چې کله مشال ریډیو په پیښور کې د خبريال او د لوبو تجزیه کار اجازه احمد نو پختل نو هغه وی چې د خوشبینه دی چې لدی میچونه به ډیر تکړه تکړه لوبغاړي راخکارې شي
زمونږ سره د پيو گیم کې پاکستان سره ټالنت کمی نشته پاکستان د دنیا غ واحد ملک دی چې هغه په سلور مختلف گیمونو کې په 94 کې ورلد چمپیون پاتې شوی دی نو یقینا ټالنت شته او د پی سل سربا نہ صرف کرکٹ بلکہ را پاکستان سے کم سافٹ ایمیج دے دا پٹول دنیا کے بروخانہ کی او پٹول دنیا تا دا سافٹ ایمیج رسی یقینا راتلون کی ٹائم کے بعد دے دیر مثبت اثرات ہی زمونگا پپلیرانو باندے ینگ اپ کمنگ ٹیلنٹڈ پلیران دی نو اگی دونا ہائی کمپٹیشن تلاڑ چے اگی تبا آغا انٹرنیشنل ایکسپوزر چے کم اگی باندے بند ہو دینن آغا دروازے باغی تا کھلو شی
ہمداشن چے مشال ریڈیو دی اوبلت زیکار امیر نواب نہ پدی حق لو پخت نو دا هغه وینا وا چې ډیره بخوه چې دا میچونه په پاکستان کې د نننه شوي وي نو نړۍ ته به یو ښه پیغام تللی وي
چې کرکټ چرته هم کېږي نو فائدہ خو به یقینا رسی او جونیئر کلاریان او سینئر سره ډریسنګ روم شیئر کوي نو یقینا چې هغه ته به هم ایکسپیرینس کېږي او قطر کې سره او پاک صاحب په ټورنمنټ وشي نو یقینا چې فائدہ به رسی ملک ته هم رسی کرکټ بورډ ته هم رسی او د پاکستان کرکټ ته هم رسی خو دا خبره به ډیره زیاته خوا چې سم میچونه پاکستان کې شوي وي سکیورټي ټایټ شوي وي او ډیر زیات خیال پاکستان کیوں میں خبر بیا دنیا تا پیش کولا چمنگا خپل کرکٹ کو پاکستان کے اوپر او چمنگ دنیا تا وایو چمنگا تا سوراشی او منگ سرا زمن پ ملک کرکٹ کو کینو اگا منگا خپل کرکٹ بار وڑو نو دا زمنگا چکم اگا دلیل نو دا ډیر کمزور ہے
د ذکر ز پدی سیالیو کی دو پاکستان ټول پنځه لوبډلې برخه اخلي چې پکې کراچی اسلام آباد لاہور کوټا او پیښور شامل دي د استرالیا ویسټ انډیز سری لنکا او افغانستان په ګډون د نور بیلابیلو ملکونو لوبغاړي هم د دې ټیمونو برخه دي او د دې لوبو فائنل یا اخري میچ به د رواني میاشتې په درویشتمه نیټه کیږي سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریډیو دا
او سم د خبرونه ورستې شیبو تر رسیدلې بوروال کاکړ به د خبرونو لنډي سوړان کړي
د شمالي وزیرستان ټولو مشرانو ویلي چې ټول کډوال خپل کلو ته نوېستان زوی تر هغه دوی د قبایلی سیمو د اصلاحاتو په اړه هیڅ خبرې نه کوي د مشرانو تیر ورځ په امیر علي کې د خبر پښتونخوا له گورنر سردار مهتاب عباسی او د قبایلی سیمو اصلاحاتو لپاره د حکومتي کمیټې له غړو سره جرګه وکړه د خبر ایجنسی پولیټیکل چارواکو نن د باډي بازار شاوخوا او کالفس په رسمي توګه د کاروبري حل زل لپاره پرانیسي او دوکاندارانو ته د خپل دوکانونو د بیا جوړولو او کاروبار پیلولو اجازه ورکړې ده خو د باډي تاجران وایي چې حالت اوس هم امنیتي ځواکونه خلکو سره په تګراته کې سختي کوي دوی وایي دا سختي د نرمسي او حکومت د دوکانونو په جوړولو کې له دوی سره مرسته وکړي د پاکستاني پوز مشر جنرال راحیل شریف تور پوری کړي چې ترهګرو ته له هیواد بهر مالی سرچینې برابرېږي او د نن ورته اسانتیاوي برابرېږي. د پاکستاني پوز عامه اړیکو دفتر آی اس پی آر بیګا په یو بیان کې وویل چې جنرال راحیل شریف دا خبره تیر مازګر د هیواد امنیت په اړه په یو غونډه کې کړې ده. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي له طالبانو سره د روز جوړی پر بیا پیلولو سبا په اسلام آباد کې خبري کوي. تیر ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان شکیب مستغنی مشال رډی ته وویل هیله مند دی چې په دې څلور اړخیزه غونډه کې د سولې بهیر چوکاټ پاړه پرمختګ وسي او له وسله والو طالبانو سره د خبرو بیا پیلولو لپاره به عملي ګامونه پورته کړل سي. د ملګرو ملتونو د خپلواکو شنونکو ډله وایي د ویکیلیکس ویب پاڼې جوړوونکی جولین اسانج دی باید خوشې سي. دې ډلې ویلي چې جولین اسانج په بې دلیله توګه په لندن کې د ایکواډور په سفارتخانه کې بندي ساتل شوی دی. د یادې ډلې په وینا نوموړی باید نه یوازې خوشې کړل سي بلکې هغه ته زاله هم ورکړل سي.
د خبرونو لنډیزمو له بوریوال کاکړه زخوا ورېدی او هم له دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونې پای ته رسیږي. تاسو کولی سئ دغه خبرونې که له تاسو تیرې شوي نو په مشال ریډیو ډاټ کام باندې بیا هم اورېدلی سئ. هلته تصویرونه او همدغه رپورټونه په لیکلې بڼه هم شته او فیسبوک ته هم د مشال ریډیو تللی سئ او هلته هم ټولې ویډیوګانې او ورسره تصویرونه او په لیکلې بڼه باندې رپورټونه شته. د کتاسو په دې څه په پاتې شوي نو وایس آف امریکا ډیوه راډیو اورېدلی سئ. ابو دې کاکړ او نورو ملګرو ته اجازه ورکړئ. په مخکې شه.